د رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او فراه ولایت ته ځو. د فراه والی او دغه راز په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت یو استازی مو میلمانه دي. هیله لرو چې تاسې اوریدونکي په تیره بیا د فراه ولایت اوسیدونکي به د خپل ولایت د مسایلو په ارتباط ټلیفون راوکئ او خپل مشکلات به ل چارواکو سره شریک کړي. همدارس که نظر یا وړاندیز لري نو همې ور سره شریک کړي. خو مخې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کړو، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د هیواد په دریو ولایتونو کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د څوډلو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په بدخشان ولایت کې 300 کورنۍ د غره د خوېدو له خطر سره مخامخ دي، او د اسرایلو د پخواني صدر اعظم ایریل شارون موظف ډاکټران وایي چې د نوموړي روغتیايي حالت په خرابېدو دی. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د هیواد په دریو ولایتونو کې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د څوډلو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي د ملا رحمت الله، ملا جنان، ملا خوشکیار او صابر په مشرۍ د څلورو ډلو 25 وسلوال چې له شپږو کلونو راهیسې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې فعال وو، د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. په بیان کې همداراز راغلي چې مولوي ګل آغا له خپلو 12 وسلوالو سره د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې، او قماندان بهادر له خپلو وسلوالو کسانو سره د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خپل بیان کې وایي چې د سولې له بهیر سره د دې ډلو یو ځای کېدو په اړوندو ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کم کړي. په ورزګان کې یو سیمایز دولتي مامور له خپل ساتونکو سره یو ځای د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ورزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د شهید احساس ولسوالۍ د نفوسو د احوال د ثبت مدیر صدیق الله او د ساتونکو نعمت الله تیر شپه ناوخته په داسې حال کې ووژل شو چې په ریګي سیمه کې په خپل موټر کې له ولسوالۍ څخه د کور خواته روان و. د ورزګان د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د شهید احساس ولسوالۍ په لوړ دوان سیمه کې د یوې نښتې خبر هم ورکړل شوی او ویل شوی چې تیر شپه نا وخته وسلوالو طالبانو په دې سیمه کې د سیمه ایزو پر پولیسو پر یو پوسته برید وکړ. بیان زیاتوي چې نخته یو ساعت روانه وه او په پای کې د پوستې یو ساتونکی ووژل شو. په بدخشان ولایت کې 300 کورنۍ د غره د خوېدو له خطر سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د شاوخوا غرونو او غونډیو د خوېدو خطر د تیشکان ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې میشتو خلکو ته ګواښ کوي. د بدخشان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سروې ډلو تایید کړي چې په دې سیمه کې یو غار چاودېدلی او دواړه برخې یې له یو بله نږدې یو متر فاصله لري. غرونه له خپل اصلي ځای څخه د څه باندې یو متر په اندازه لري شوي او د خوېدو امکان نشته چې د دې سیمې او کلي 300 کورنۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلی دهقان همدغه زیادونه وکړه چې بل ځای ته د دې سیمې د اوسیدونکو د لیږدولو او له هغو سره د مرستو هڅې روانې دي. د اندونیزیا پولیس وایي هغو شپږو مشکوکو افراطي وسلوالو چې د نوي کال د مراسمو د لمانځلو پر مهال له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول د حملو یوه لړۍ پلان کړې وه. امنیتي چارواکي وایي تروریستانو په پلازمینې جاکارتا کې د امریکا پر سفارت، د بهرنیانو د استوګنې پر هوټلونو او د بودایانو پر معبدونو د حملو پلان جوړ کړی و. د پولیسو وایان بوی رافلی امر وویل پولیسو له 9 ساعته نښتې وروسته یو لیکلی سند ومن چې د دې ډلې په نښه شوي اهداف ښیي. پولیس دا کسان د ابوروبان په مشرۍ د افراطي وسلوالو له یوې ډلې سره تړلي بولي. ابوروبان په خپله هم تیر کال د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. پولیس وایي پر دې ډلې شک دی چې له القاعده ډلې سره به اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن له خپل اسرائیلي سیار اوویکدور لیبرمن سره په بیت المقدس کې وکتل. دا یو کال له یو کال څخه په کمه موده کې منځنی ختیځ ته د ښاغلي کیری لسم سفر دی. د نوموړي د ماموریت هدف دا دی چې فلسطینیان او اسرائیل د ورکړل شوي 9 میاشتنی مهلت له ختمې دوه مخکې د یوې موافقې منلو ته چمتو کړي. کری پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې نن بیا ورسره وګوري. همداراز په پام کې ده چې نوموړی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم په رامله کې کتنه وکړي. نتنیاهو او عباس دواړو د سولې لپاره د یو بل پر نیت شک ښودلی. کری ویلي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سولې توافق ته د رسېدو لپاره باید سختې پریکړې وکړي، خو د همداراز ژمنه کړې چې له دواړو خواوو سره به د مخالفتونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. په جنوبی سودان کې د نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو د پیل په درشل کې ښکېلو اړخونو نن غونډه وکړه. د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې نننۍ غونډه د هغو رسمي خبرو په درشل کې جوړیږي چې سبا په پام کې دي، خو د اوربند د ټینګولو په مقصد له روانو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره نښتې لا هم روانې دي. په دې نښتو کې د جنوبي سودان ولسمشر سالفا کیر ته وفاداری پوځي قطع او د پخواني مرستیال ولسمشر ریک ماچر په مشرۍ د پراخ قومي اتحاد ملیشي ښکیل دي. په همدې حال کې په جوبا کې د امریکا سفارت له ټولو امریکایي اتباعو غوښتي دي چې له جنوبي سودان ووزي او د سفارت د نورو کارکونکو د استلو امر هم کړی. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خاص استازي توبي لانزر وویل چې د تشدد له وجې شاوخوا 200 زره خلک له خپل کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو سلساتي ځواک پر روانه ونې کې وویل چې په ټول جنوبي سودان کې بیرحمانه تشدد روان دی. د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم ایرل شارون معزف ډاکټران وایي چې د نوموړي روغتیايي حالت په خرابېدو دی. د تل هاشومیر روختون ډاکټر زیف روتشټاین نن وویل د شارون ژوند له هم په خطر کې دی. روتشټاین وویل چې د اسرائیلو د دې پخواني صدر اعظم روغتیايي حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی، او ډاکټرانو سویني چې نه یوازې د ایرل شارون بډوډي بلکې نور غړي هم له فعالیت د لوېدو په حال کې دي. لتیرو څلور وشتو ساعتونو رئیس د حالت ورورو په خرابېدو شوی، خو لابراتواري او کلینیکی معاینو ښکاري چې ایرل شارون درد نه احساسوي. د موظف ډاکټر لخوا علاج روان دی او کورنۍ او صحي ټیم ورسره دي. ایرل شارون چې لانجمنه پوځي سابقه لري د 2000 لومړي او 2006 کلونو ترمنځ د اسرائیلو صدر اعظم و. نوموړی د 2006 کال په جنوري میاشت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یوې مغزي سکتې وروسته تر اوسه په کومه کې دی. او د هند صدر اعظم منموهن سنگ ویلي چې د روان کال انتخاباتو وروسته به له واکه لاس واخلي. یو اتیا کلن منموهن سنگ نن وویل چې حتی که د اوسنیو اټکلونو له مخې کانګرس ګوند د دریم ځل لپاره هم انتخابات وګټي، بیا به هم د چارو واګې نوي صدر اعظم ته وسپاري. د هندو په نوم د ملت پالو اصلي ګوند په ایالتي انتخاباتو کې کانګرس ته ماتې ورکړې. منموهن سنگ وویل چې د نهرو او ګاندي د سیاسي اتحاد وارس راهول ګاندي د کانګرس د مشرۍ او د راتلونکي صدر اعظم د مقام لپاره تر ټولو غوره کاندید دی. منموهن سنگ چې په 1990 لسیزه کې د مالیه د اصلاح غوښتونکو وزیر په توګه کار کاوه، د خپلې دندې په موده کې تر ټولو د ښه نوم لرونکي صدر اعظم و، خو له دې سره سره د فساد د څو قضیو او د سست اقتصادي ودې له کبله د ده شهرت زیانمن شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن فرات زو چې د افغانستان په لویدیځ کې د ایران په پوله کې پراته ده. فرا ولایت له هرات، غور، هلمند او نیمروز ولایتونو سره هم پوله لري. فرات څه باندې 8300 کیلومتره مربع مساحت لري. اناردره، بکوا، بالابلوک، ګلستان، خاکی سفید، لاشجوین، پرچمن، پشترود او قلعه‌کای ولسوالۍ دي. د فرا ولایت مرکز هم فرا نومیږي. د فراوالی محمد عمر شیرزاد او په مشانو جرګه کې د فراد خلکو استاد سناتور ګل احمد عظیمی زموش ملمانه دي. هیله لرو چې په څو شیبو کې د دوی ټلیفونونه کار وکړي او له سټوډیو سره وصل شي څو ستاسو قدرمن اوریدونکو او زموږ پښتنو ته د خپل ولایت په باب ووایي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون را وکړئ او د فرا په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 0599 203 540. بیا وایم 0599 203 5 بل شمیره را 0 و 7 و 5 0 و 7 و 5 0. نړیوال شمیره هم اعلانو که چرته لنور هیوادونو غواړي چې ټلیفون را وکینو، خصوصا له اروپایی هیوادونو او امریکایی هیوادونو په دې شمیره ستاسو ټلیفون ارزانه تمامیږي. 0 0 4 0 2 2 4 5 0 1. بیا ویم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. بله شمیره ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0. بیا ویم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. په دې شمیرو تاسې ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ او د فراه په ارتباط زموږ له میلمنو څخه پوښتنې کولی شئ او یا هم خپل نظر او وړاندیز ورسره شریکولی شئ. ډیر به خوشحاله شو چې د فراه اوسیدونکي په ځانګړي ډول ټلیفون را وکړي او خپل نظر د خپل ولایت په ارتباط څرګند کړي او یا که پوښتنه لري نو پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، د فراه والی محمد عمر شیرزاد او په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمی زموږ میلمانه دی په دې خبرونه کې، خو متاسفانه تر اوسه پورې د دوی ټلیفون کار نه کوي. کله وایي چې ټلیفون مصروف دی او کله بیا هم هیڅ زنګ نه ورته تیریږي. هیله لرو چې دوی به هم خپل ټلیفون مصروف ونه ساتي او له وعدې سره سم به په دې خبرونه کې ستاسو قدرمن اوریدونکو په تیره بیا د فراه اوسیدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. مخکې له مخکې مو هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي دي، یا په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره د فراه اوسیدونکو غږیدلي، او یا هم د ازادي راډیو په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې د ځینو اوریدونکو پیغامونه ثبت شوي دي. له دې به شروع کړو تر څو چې د اوریدونکو ټلیفون راځي او یا هم د فراه ولایت له چارواکو سره تماس ټینګیږي. نو اول به د څو تنو فراوالو نظرونه واورو.
په مولا دغه دغه سی یو سلویس پینځوس کې نفر دلته ناس یو د موږ دغه ژوندۍ د فار دغه سی یار شوسی راغلی کومه کول دښته دی د دولت هغه موږ په کیز مو سره کومه راکې بل په سایه کې دی، په خیمه کې دی، په کپه کې دی، دغه سی موږ
ته وره چې دغه سی پتا شوم ځکناستي هغه خیمه نه دی کر سره دغه کومه کونه چرالي دغه کارتونه چرالي دغه کارتونه هغه زورور خلک یو هغه چې قدرت نه لري بیچاره دی غریب دی هغه وس کارتونه په کور.
بله، د یو شمیر فراوالو څرګندونې مو اورېدې، د هغه کسان دي چې وایي کورنۍ بې ځایه شوې دي. خو خیر، مخکې تر دې چې د دوی په ارتباط خبرې وکړو، اول والی صاحب ته هرکلی وایم. د فراه والی محمد عمر شیرزاد متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر بیا به هڅه وکړو چې ټلیفون یې روغ شي. متاسفانه په فراه کې د ټلیفون وضعیت هم ډېر ښه نه دی، د ټلیفوني شبکو کیفیت ډیر شنه دی. کله چې مخکې هم دی فراد دی والی لوین سره خبرې کولې، اواز ډیر واضح نو. خو خیر، هله لرو چې ټلیفون به دوباره روغ شي او نه اواز دی دغه کورنۍ به ځای شو په ارتباط به دوی خپل نظر څرګند کړي. بلکې د فراد ولایت د نورو چارو لکه دا چې په ولایت کې څومره د بیا رغونې کارونه شوي دي، د بیا رغونې په لاره کې ستونزې څه دي، امنیت څنګه دی په فراد کې، په وروستیو کلونو کې امنیتي وضعیت ډیر شنو تل به له ځینو ولسوالیو خصوصا لکه پشت رود و خاک سفید و یا ځینو ولسوالیو کې به د چاودنو او نامنویو خبرونو ورکول کېدل. خو په وروستي یو کال کې له فراد څخه د نامنویو خبرونه نسبتا لږ ورکول کېږي، تقریبا کولی شم چې صفر دي نسبت نورو کلو ته. هیله ده چې دا د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ښکارندوی وي، نه دا چې کله کله داسې هم شوي دي چې یو ځای ډېرې چاودنې کېږي، حملې کېږي، بیا نو خبري رسنۍ هم زیات ورته توجه نه کوي، وایي دا نو یو معمول دی. عموما رسنۍ په هغه ځای کې خبرونه زیات خپروي یا د هغو پیښو چې کم هلته پیښې کېږي. نو هله د چې د فراد د والی ټلیفون رخصي او ستاسو فراوالو په ځانګړي ډول پښتنو ته ځواب وي. البته بیا هم وایم چې د نور ولایتونو اوسیدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکي مګر د فرا په ارتباط به پښتنه لري او یا به هم نظر لري. ډیر افغانان شته چې فرای لیدلې ده دی د نور ولایتونو لیکن فرای په یو نه شکل لیدلې ده، خصوصا هغوی چې هرات تګ راتګ لري یا ځینې چې ایران ته تګ راتګ لري هغوی له فرا سره چناسه بلد دي، کولی شي چې د فرا په ارتباط پوښتنه وکړي او یا هم نظر څرګند کړي. خو ډېر زیات خوشحالي جو پدې چې د فرا خپل اوسیدونکي خپل مشکلات له خپلو چارواکو سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې به اعلان کوم، مخې در دي چې د والی او د سناتور عظیمی تلفون رخشی تاسی اوریدون که کولا شی از غدی رادیو تا پا دی تلفون شمیرو تلفون را وکی او نظر سرگن که یا هم پشتن وکی ستاسی پشتنی بل ازان سر یاداش کم کلا چه تلفون دی والی او امدارا سناتور صاحب گل احمد عظیمی تلفون رخشو نو ما بل ازان سر لکلی لدوی سر بی مطرح کم 0-9-2-3-5-4-5 بیاویم 0-9-2-3-5-4-5 بلش میره ده 0-8-2-5-5-5 ور بشو اوریدون کو تا چه ده تیلیفون لاری را سره ده میربانی و که آزادی رادیو ده یو تیلیفون خو قطع شو لکه څنګه چې مخ کې ویل دي فراد تیلیفون وضعیت ښه نه دی، شاید د هوا خرابوالی وي. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده میربانی و که ولایت په ولایت پروگرام ده میربانی و که متاسفانه لکه چه ده تلفون وضعیت شانه ده لذکه خواهم ده والی صاحب محمد عمر شیرزاد او سناتور گل احمد عظیمی تلفون نرخ کیشه. اوریدون که لرو زن معرفی که
السلام علیکم تو خیم در بل ولایت سجیل ولی فالی خود تاست را پتا محسیم
مهربانی که تو خیم سلامت و سه کرده ودن تو خیم صاحب مهربانی و که ده فرا پر ارتباط سوایست
من نه د فرات ولایت په حق له وختونه له محترم مېلمنو دخل رم د بقوا او لیکوالي د فرات ولایت څخه یو ولسوالي ده په دې کې په پراخه پیمانه باندې کاریا کرل کیږي. آیا دا ولسوالي د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او که حکومت په دې باندې غور نه باسي؟ دا خو یو وختونه او بل د فرات ولایت
غنا امن سي او غنا امن ولي كلي كني كني صحيح دي فراولس كومي ولسوالي نعم ندي. والي صاحب محمد عمر شيرزاد ده تليفون لاري رسره ده. والي صاحب شيرزاد تاسو هر کله وي مخدر دي چې زخپله پښتنه وکم تاسو مهرباني وکي دي اوریدون کې توخي پښتنه ته جواب وایست. دی وای چې په باکوا ولسوالۍ کې کوکنار زیات کرل کیږي، د دې علت سره دا ولسوالۍ دی حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې نه ده که څه علت دی؟
بلې، کومې ولسوالۍ؟
باکوا ولسوالۍ یاده کړه صاحب.
بلې، باکوا ولسوالۍ چې موږ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او هلته اوس هم د مخالفینو تهدید موجود دی. طبعا هلته خلک کوکنار کوي او کوکنار هم کرل شوي دي. دلیل یې همدا دی چې هلته حکومت بشپړ کنټرول نه لري.
بله، والي صاحب شیرزاد، د دوی بله پوښتنه دا وه چې د فران نورې کومې سیمې نه امنی دي؟ په بکوا سربیره بله کومه سیمه داسې شته چې په هغې کې حکومتي تسلط بشپړ نه وي؟
بلې، موږ تقریبا څلور ولسوالۍ تر امنیتي تهدید لاندې دي چې اول بکوا ولسوالۍ ده، ګلستان، بالابلوک او خاک سفید. په دغو ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات شته او څه ناڅه تهدیدات په پنځمه ولسوالۍ چې هغه د پشت رود ولسوالۍ ده، په هغه کې هم امنیتي ستونزې وي او امنیتي تهدیدات شته. متبقي ولسوالۍ لکه جوین، پرچمن، اناردره، پشت کو، شیدکو، دا ولسوالۍ کاملا ارامې دي او هلته
بله. والی صاحب، نو چې دا سیده چې پنځه ولسوالۍ نام ندي نو دا خو ډېر لویه ساحه ده، څه فکر کوئ چې انتخابات به په دغو سیمو کې وشي؟
لکه څنګه چې نور تحدیدات موجود دي چې مخکې مو ورته اشاره وکړه چې هلته کوکنار کرل شوي دي، د کوکنار کشته او د طالبانو موجودیت هم په هغو ساحو کې شته. طبعا انتخابات د ستونزو سره مخامخ کېږي او د ستونزو سره به مخامخ شي. زموږ تلاش او کوشش دا دی چې کوشش وکړو چې دغه یو لږ فرصت چې موږ لرو په مخ کې تقریبا درې میاشتې څه کمې درې میاشتې انتخابات شته پاتې دي، د سپین ږیرو مشرانو په توسط باندې متلاش دا دی چې هلته خلکو ته د انتخاباتو دپاره زمینه برابره شي. دا اوس هم د دغو ولسوالیو د سپین ږیرو مشرانو سره موږ په کرمات کې او کوشش کوو چې مخالفین د دولت او په خپله حکومت هم تلاش وکړي چې هغه ساحې په امنیت کې راولي او مخالفین ته هم د خبرو مذاکراتو له لارې دوی ته دا پیغام ورسوي چې کریز دی چې په دې سیمه کې خلک خپلې رایې ورکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور صاحب ګل احمد عظیمي هم د ټلیفون له لارې راسره دی. سناتور صاحب عظیمي، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر پر امنیت سربېره د فرا د خلکو نورې ستونزې څه دي؟
د سلام په
وړاندې
تاسو
ته
مننه.
ستاسو
په
نظر
پر امنیت
سلامت
د فراه ولایت د افغانستان په غرب کې چې موقعیت لري، د خلکو عمده تقاضا د امنیت په څنګ کې. هلته د فراه ولایت یو زراعتي ولایت دی، ځکه ډېرې دي د اوبو کمبوته مسئله دی. د فراه د بخش آباد د بند تخریبن همدغه د هر فرعي نه کته چې د دکاندار نه د مامور نه د والد څخه شروع تر نورو خلکو پورې فقط اولینه تقاضا یې دا ده. وخت چې دا بند پوخ شو، اعمار شو، هم به مو اوبه ډېرې شي او هم به بند کړاتو تولید کړي. چې متاسفانه زموږ په څنګ ګاونډي ولایت هرات او نیمروز دوی د ایران څخه درک لري، موږ برق نه لرو او یو کیلو برق دوی بدرې را پنځه افغانۍ ځینې استفاده کوي، موږ پنځوس افغانۍ. دا عمده ستونزه د فراه د خلکو ده چې په هر مجلس کې دا مطرح شوی ده. په څنګ کې نور عمده مسایل بیا رغونې ته خاصه پاملرنه، مرکزي حکومت باید خاصه توجه وکړي. د فراه د مرکز د سرکونو وسودک د ولسوالیو سره همدارنګه یو سړک دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د فراد ولایت سره وصلوي، چې هم حکومت تعهد کړی وو مالي وزارت ورته پیسې. متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ خلک په ډېرو مشکلاتو باندې اخته دي او دا سړک نه دی پوخ شوی. نور ستونزې هم شته چې د پوهنتون د جوړېدل د هوایي ډګر کار دی چې اوس رنوي تازه پاس نوې کال چې پخېږي، د شفاخانې چې تر اوسه شفاخانه ته ولایتي شفاخانه نه ده تبدیل شوې. دا د فراه د خلکو عمده ستونزې دي چې د مسؤلینو څخه زموږ د مرکزي حکومت نه دا تقاضا ده چې په دې هکله خاصه پاملرنه وکړي.
ډېره مننه سناتور صاحب عظیمي. والي صاحب شیرزاد، تاسو څه وایئ په دغو ستونزو په باره کې چې ښاغلي عظیمي ورته اشاره وکړه؟
زه هم خپل سلامونه حضرت صاحب ته وړاندې کوم او د حضرت صاحب د خبرو سره زه کاملا موافق لرم او تاییدوم. کوم ستونزه ته چې حضرت صاحب اشاره وکړه، واقعا دا ستونزه شته. خو لکه د بخش آباد باندې موضوع د برق او همدا ډول د میدان هوایي د شفخانې دا ستونزه په فراه کې سره متاسفانه چې په تېرو کلونو کې دا پروژې نه دي عملي شوي. اول خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په فراه ولایت کې دغو پروژو ځنډ امنیتي ستونزې دي. موږ سره په څنګ کې دلته کمیټې آر کیو وه، هغوی هم توجه نه ده کړې او خپله د مرکز د خوا هم ډېره توجه فراه ولایت ته نه ده شوې. د دې په څنګ کې د بند د موضوع سره چې څومخه ترې کار متل دی، ډېره غټه دښمني په خپله د دولت مخالفینو کړې ده. در چې د بانک کارت د سروې کارت درې کاله مخکې چې هلته هندي کمپنۍ تور کول شوی وو چې هغه وخت چې پکې هلته تلفات هم درلوده، بیا د هغو درو کالو راهیسې د امنیتي ستونزو وه. مرکز په نسبت یو باندې دا د بند کار تر اوسه کې ماتم چې خوشبختانه موږ یو دوی هم کې مخکې په دې دوه کوالې دي چې انجنیرانو باندې جوړل او انجنیرانو د ډیزاین کار شروع کړي. اوس هم مهمه ده چې په بار بار موږ د سپرلو د لارې د دولت مخالفینو ته طالبانو ته دا پیغام رسولی دی چې دا بند نه د اروپا دپاره جوړېږي او نه د امریکا دپاره. دا د پرا د دغه دربدره او بېچاره ولس دپاره جوړېږي. دوی ته مو ویلي دي چې پرېږدي چې دغه بند چې د کلونو کلونو راهیسې د پرا د خلکو ارزو ده امید یې دی او د پرا د خلکو ژوند په دې بند باندې شمېږي دا پروژه عملي شي او عملاً یې کار شروع شي. امید لرو چې تلاش مو دا دی چې اوس یې کار هم شروع شوی د ډیزاین او دا که د ډیزاین کار په موفقیت باندې سرته ورسېږي او دغه نه وروسته یې نور عملي کارونه شروع شي. د دې په څنګ کې د برق موضوع لکه سناتور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې نیمروز، هرات او همداډول شمالي ولایتونه چې د همجوار ملکونو څخه هغو ولایتونو ته برق راغلی دی حتی تر کابل راغلی دی. متاسفانه چې موږ دلته د ایران سره سرحد لرو، دلته ګمرک شته، ولې تر اوسه پرې فراه ولایت ته برق نه دی راغلی. خوشبختانه چې تقریبا دوه میاشتې مخکې زه خپل رئیس حبی جمهور کابینې ته وغوښتم او هلته رئیس حبی جمهور هدایت ورکړي وزارت مالیې او د برېښنا شرکت ته چې د فراه دپاره باید 15 میلیونه ډالر ځانګړي شي چې د ایران څخه بیا برق دغه فراه ولایت ته راشي. په دې هکله موږ مختلفې لیدنې کتنې درلودلې هم د وزیر صاحب مالیه سره او هم د برېښنا د عمومي رئیس سره. د برېښنا عمومي رئیس موږ ته دا وعده راکړې ده چې زه به انشاءالله د دې برق کار عملاً به دغه د حمل په میاشت کې شروع کوم چې یوه میاشت مخکې انجنیران راغلي وه دلته یې سروې وکړله تر مرده پرې ولاړه د ایران تر سرحده پورې هغوی خپله سروې وکړله. اوس به دوی د ایران سره په خبرو کې خبرې به ورسره کوي او وروسته یې دا وعده راکړې ده چې د حمل په میاشت کې موږ دا داوطلبۍ ته وړاندې کوو او موږ ته یې وعده راکړې ده چې بالاخره به موږ دا کار شروع کوو. موږ وګورو چې دوی په خپله وعده کې څومره رښتینی او پر خپله وعده باندې څنګه وفا لري. د دې په څنګ کې یو عمومي سړک چې زموږ د ترانزیت لاره ده، زموږ د ګمرک لاره ده، د ایران د مرز څخه یا د فراه تر مرکزه پورې چې په هغه وختونو کې 50 کیلومتره د ایران هېواد خوا څخه جوړه شوې وه، تیریږي شوې وه، متباقي تقریبا 2 کیلومترو په شاوخوا کې تر اوسه پرې هماغه لاره دا چې پاته ده. د 3 کاله کېږي چې زموږ تجار، زموږ سرمایهدار، زموږ سوداګر د دې لارې څخه سخت رنج وړي، هم د امنیتي دغه څخه او هم همیشه دا لاره خراب وي، موټران یې چپه کېږي، د تیلو ټانکران په دې لاره باندې راځي، دا دغه کېږي. ډېره سخته صدمه او ضربه زموږ تجارانو لیدلې ده. څو وارې مو د وزارتي فاجامې او همدا ډول د وزارتي مالیې سره په دې هکله ارتباطات نیولي دي، دوی ته مو خپل پیشنهادونه ورکړي. متاسفانه تر اوسه پرې موږ د دغه لارې په هکله مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. موږ دوی ته ویلي دي چې تاسو د ایران د هېواد سره په تماس کې شئ، که ایران هېواد سرک جوړي ډېره ښه خبره ده او که ایران هېواد سرک نه جوړي نو دا به د افغانستان وزارت مالیه چې د دې لارې څخه دوی ډېر عواید په لاس راوړي چې تېره میاشت موږ تقریبا یوه میاشت مخکې زموږ عواید 340 میلیونه افغانۍ د یوې میاشتې عواید و د فراه د ګمرک څخه چې خپله وزیر صاحب مالیه دا خبره کوي چې د یوازنۍ ګمرک په دغه کال کې د فراه ګمرک و چې وتوانېدي خپل ټارګېټ یې پرتې نو بلکې د خپل ټارګېټ یې زیات عواید درلودل. نو موږ دوی ته وایو چې تاسو باید دغه سرک غم وخوري او دغه سرک تریزي کړي چې زموږ تجار، زموږ سوداګر د دې ستونزې سره لاس او ګرېوان وي، بالاخره دې ته د حل لاره پیدا شي.
بله صاحب، ولی صاحب تاسو د بخش آباد د من په ارتباط وویل چې د دولت وسلوال مخالفان مخه نیسي، لیکن داسې راپورونه هم دي چې وایي د هغه کسان دي چې د ګاونډي هیواد ایران لخوا لمسول کیږي د هغه طالبان نه دي چې په نورو سیمو کې جګړه کوي، بلکې دا ځان ته ځانګړې ډله ده. همداسې ده،
زه فکر کوم چې هر هیواد خپل ګټې ته ګوري. د ایران په دې کې ګټې چې دا باندې ونه تړل شي او په دې کې د پاکستان ګټې چې دا باندې ونه تړل شي، دوی خپلې ګټې اول خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکوي. ولې زموږ دپاره مهمه دا ده چې دا بند پرا د ولسونو دپاره جوړېږي او مخالفین باید دا فکر وکړي. مخالفین داسې نه ده چې دا مخالفین ایراني مخالفین دي یا پاکستانیان دي، دا خپل هم دغه د فرا خلک دي چې د دولت پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی په دې فکر وو چې شدا بند دغه بیچاره خلکو لپاره جوړي جګړه چې د هر چا د خوا دوی تحریکې شي. دوی باید په دې حق له فکر وکړي چې بالاخره دا بند اجازه ورکړي او دغه د وخت کار ثبت ورسېږي.
بله، که خلکو داسې فکر درلودی دا دومره کاله به په افغانستان کې جنګ نو. یو شمېر خلک دي چې د پیسو لپاره هر څه کار کوي. سناتور صاحب، تاسو څه وایئ؟ فکر نه کوئ چې بهتره ده چې په خپله له ایران سره مخامخ خبرې وشي په ځای د دې چې له دغو کسانو سره خبرې وشي؟ هغوی خو ویل کېږي چې په پیسو باندې دا کار کوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم اول خو د جنرال والي صاحب نه مننه وکړم چې دوی واقعا دا واقعیتونه وایي. سره بعضې حاکمان دي والیان دي چې دفاع کوي د بعضې مسایلو څخه. احمده د حقایقو وویل، روسیان یو عملنګي د فرا په ولایت کښې را وړې ده. مننه ځینې کوم. زه د دې موضوع په اړه چې تاسې وغږېدست، زه پر دې موضوع باندې تعقیب کوم چې په ټول د دولسو دیارلسو کالو کښې د موقت حکومت نه شروع تر ننه پورې پر بنیادی اساسی پروژو باندې اصلا کار نه دی کوی په افغانستان کښې. دا وارداتي بحث چې د افغانستان ګاونډیو زموږ ولایاتو ته ورکړی، دا زموږ د اړیکو په خرابېدو سره یو فیوز پورته اوښته کوي او افغانستان به په توره تیاره کښې په سب یوسي. نو دقیقا زه ستاسو سره به عقیده یم. همدغسې چې د کونړ سیند اوبه بې مورده دي، د بندې بخشر آباد یا بندې کمال خان په کار ده چې د دې ګاونډیو سره بحث وشي په یو تفاهم باندې، په یو توافق باندې چې هم ګټې موږ ته ورسېږي هم ګاونډي ته. دقیقا هغه کسان چې په دا ناامني کښې لاس لري، دا درې لسیزې تجربه شولې ده چې دوی پردیو ته کار کوي. نو زموږ خلکو ته هم په کار ده چې د وطن ابادېده، د وطن اوبه برق ټول پایداري پروژې افغانستان
په خلکو اړه لري، د حکومت سره مرسته حکومت وکړي. ډېره زیاته مننه کوربدن قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خپرونه کې په فرا خبرې کوو، د فرا والي محمد عمر شیرزاد او په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی سناتور ګل احمد عظیمي مو مېلمانه دي. تاسې هم کولی شئ چې له دوی څخه د فرا ولایت په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم د فرا د چارو د ښېګڼې لپاره که نظر یا وړاندیز لرئ نو ورسره شریکې کړئ. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ صاحب.
بلې، سلام علیکم. بلې، سلامونه او نیکې هیلې فاروان صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو مېلمنو کارکوونکو ته.
سلامت اوسئ وطن
دوست. تاسو سره لاین کړی دی.
مهرباني وطن دوست صاحب.
صحیح، زما یو څو پوښتنې دي د فرا ولایت په اړه باندې دي. اول پوښتنه مې د ګل احمد عظیمي څخه دا دی، د فرا څخه چې موږ هرات ته د اکثره خلک چې دي دغه د چکو فرارود او خرمالق په سیمه کښې د خورما په سیمه کښې دلته اکثره د پولیس چې دوی د مشرانو په زور پیسې غواړي، که د شپې که د ورځې پنځوس سله غواړي په زور ځینې غواړي. شاید چې عظیمي صاحب په دې اړه خپله هم په تلویزیون په تلو تلویزیون هم لیدلي چې کلي چې خپور شو چې عسکرو په زور د موټروانو ته پیسې اخیستلې، هغه دې به هم لیدلي. نو ما خپله هم لیدلي دي. یو پوښتنه دا، دغه اکثره خلک وایي چې دا د قمندان د فرا د امنیه قمندانۍ لخوا څه ملاتړ کېږي دغه چې دي، دوی خپل نظر وایي چې دوی څه کړي دي. او زما پوښتنه مې د ګل احمد عظیمي صاحب څخه دا دی چې په مفول سالي کښې اکثره هلته طالبان د فرا د دولت شته، زه خپله ورغلی یم هلته چې لاسې کله طالبان ګرځه لکه خپل حکومت چې خلک تالیفي کوي او داسې که ناولله خلک لاسې هغه بندین کوي. یعنې پوښتنه کښې څه شی راغلی د سر امنیت نشته په بکلاو او په ګلستان کښې، دا ګرځه اکثره طالبان هلته پکښې اوسېږي. دا یوه پوښتنه ده. او درېیمه پوښتنه مې د والي صاحب څخه دا دی، دغه سړک چې د مینې څخه راځي د نظرې ته بیا راځي فرا ته تر باغه پولې پورې، دغه سړک ویل کېږي د ایران لخوا جوړېږي، دا ولې نه جوړېږي؟ دې کار ولې نه شروع کېږي؟ که په دې دوی وایي چې دا کار ولې ما سره سم ودي.
سلامت اوسئ بشردو وطن دوست صاحب، ستاسو د وروستیو دوو پوښتنو په ارتباط والي صاحب نظر څرګند کړو. باکو یې هم یاده کړه چې ناامنه ده او د سړک په ارتباط هم خبرې وکړئ. خیر کې بیا هم وروسته نظر څرګندوو کولی شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. تاسو ته تاسو میرانو میرمنو ته
سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ صاحب.
زه حاج ابراهیم د فرا د ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم فرمان صاحب، زما پوښتنه د محترم والي صاحب څخه ده او د فرا سناتور صاحب څخه دا دی.
بله.
دوی دا دولس کاله چې په میلیاردو ډالره چې لکه باران پر د افغانستان خلکو باندې اوري دي، په فرا کښې نه د فرا بند جوړ شو، نه د فرا برق جوړ شو، نه د فرا پوهنتون جوړ شو، نه د فرا خانه جوړ شو، نه د فرا اوایده ګر جوړ شو او نه د فرات خطر د ایران په فرمان دی چې دا ډېر حیاتی پروژه دی دا ډېر حیاتی چې فرات نوښت چې دوه چنده دا مخیات ورکړي نه دا جوړ شو دوی څه د کړې دي په فرات د خلکو لپاره دوی کاهي حساب وکړي چې دې په چیرې چارواکي کې چیرې وزارتونه فرات بودیجه نه ورکول په فرات بودیجه نه ورکول بیزنس د فلان چې په کابل کې دي چې دا شپږ وخت دي دوی کاهي حساب وکړي دوی خپل راپور ته خلا دوی د فرات خلک ورانه وي چې یار دا غران چې دا دوره دا چې د دنیا په افغانستان ته ورکړي نه فرات باندې چې دا یو وش دا یو خبره ده خبره ده اوس د خلکو په کمیټه کې اشاره کړه باندې تاسو چې وکړي وايي نامني نامني بهانه جوړ شوې دي دوی ته سلامي دا باندې امنیت ته خلک دی او موږ ته مخکې ورکړه تر بیا وګورئ چې څه وکړي څه نه کوي څو ښکار وکړي دا وايي نامني نامني دا نامني څو څنګه کاتي له خلکو سره کوی یو ځای چې تا کوټ کې ولکه ته یو کوي سړې ته خلاص ورکړه امنیت ته یو یو کوي ټیم په تاسو ورکړه څه وګورئ چې بیا څنګه څه کوي څه نه کوي اوس نامني به بس بهانه جوړ شوې دي چې
څنګه
امنیت ته ورکړم کورې نه ته دکړي دا وهاغه ویری چې څه کار وه له کار سره ساري دا چې کار وه دا یو ما بل څه یاد دی چې دا چې د کفاره یو ورسنه دی دا په ورسنه باندې امنیت بوجوال ورواچو چې هر کله ته لاس کاته څنګه کاته دی خپل ځوانانو د کلمه شکل ورته دا د فراه او یا چې په ورسري دا په فراه خلک اوس په دلوي څخه دی دا په فراه چې دا باندې جوړ شي دا په فراه ولای زراعتي ولای دا ګرد افغانستان کې هم دی میوه هم دی نوحلو هم دی ختیخي هم دی غنم هم دی وګوره هر څه
ډېره مننه صحیح سو کور دی ودان بس ته سید تاسو ته جواب ام والی صاحب وای ام به سناتور صاحب وای بل اوریدونکو نشته سناتور صاحب اوله پوښتنه له تاسو څخه ودی وطن دوز صاحب مهرباني وکړئ د دې لارې په اړه کې شکایت درلود
دا وطن دوز صاحب د سوال په جواب کې باید وایم چې دا سره موافق یم د فساد څوند افغانستان په ټول کړي کېسته پولیس هم دا غږ کوم ستاسو نه دی عمل هم د درسنی د طریقې بیا ورېدلی او لیدلې دي موږ هم په کراتو کراتو دا موضوع مطرح کړل هم ولایت هم موږ په مرکز کې د امنیتي مسولینو سره شکایتونه کوي چې یو اندازه پوری بدلون راوړل په باندې پوسټو کې خو بیا هم د فساد څه د دې په اړه باید ټول هڅه وکړو تلاش وکړو تر څو چې د فساد په وطن کې چې نه شي دا وطن هم نه جوړیږي بل موضوع دغه د امنی په اړه وایم نه امنی واقعیا ستاسو لکه تاسو مخکې وو فرمایل وایي چې وایي په کوا او نور ځایو کې زه په دې عقیده یم نه امنی اومده عمل دی په دې وطن کې تر څو چې نه امنی تر پای ته کې پرې نه شو دلته دا اوس وګورم مثلا په کوا کې یا ګلستان کې پنام مکتب سه ارقام سه در امتیان پورا دیو شوکه و تا جوری گی معلومین با ما شاقلی اما عمل هم نزل تا معارف نلو هم دقا معارف نلسته چه خلق با تاریکی کشون که تقصو چه جامعه روسانه نسی زوانان و مکتبی نسی اصلا دی جغلی تا دا پای تکن نسی کسو رو کسو بله مسارتو بله موضوع ما مشکل اشاره وکړه چې واقعاً په دغورو چې کابل کې بنیادی پروژو ته خاصه توجه نه رسېږي که توجه سوی وای اوس به باندې جوړ وای اوس به دا سړکونه جوړ وای وصل وای د ولسوالیو سره دا اومده سوی لیستا خو سړی باید اعتراف وکړي چې بلې په څنګ کې هم کار څه که تاسې هر کلي ته لاړ شئ حتمي د اوبو یو د څا د اوبو یو کمپکټ شته هلته یو کلینیک شته مکتب جوړ شوی دی خلک روشانه شوي دي د معرف دلیل ونتللې دا هغه شیان دي چې سړی باید په دې باندې اعتراف وکړي موږ ته نیمګړتیاوې شته هڅې به کوو تلاش به کوو او دا اوږده لاره ده
لسب البته د دوی یو شکایت دا مو چې فرات د پروژو په اخستلو کې د فراد ولستي استازو یعنی د سناتورانو او د غرض د ولسی جرګې د غړو تقصیر هم شته او غوی ولې په وزارتونو فشار نه دی اچولای ولې لوغوی نه بودیجه نه د اخیسته د خپل ولایت د چارو د خصوصن د بیارغونی لپاره په دې برخه کې څه ورته وایست
وطن دوست ته زوایم دا بل ورور ته وایم چې څه خبره پر ځای ده مشکل تلاشونه کوي ګروره هغه له سنیته چې درته ما زاته چې نور دوستانه دي اولین پښتنه چې د باز دوستان کې د مطبوعاتي خلک نگه اعظمی باز نام بند و نام بلکا نگیر خود یه هم موږ موافقه نه یو که موافقه وای اوس به اوبان جوړ وای باغ به مو جوړ وای نورې نیمګړتیاوې به نه وای موږ به خپل تلاش کوو هڅې به کوو او د خپل د خلکو په هکله خپل مسؤلیت لرو باید را وای
سلامت اوسئ والي صاحب شیرزاد اوس تاسې څه وایست خصوصا د دې پولیسو په برخه کې چې وای په چکمه او فلاني سیمه کې تلاشي اخلي او له خلکو په زور پیسې اخلي دا ستاسو کار دی مهرباني
زه په دې حکله نن هیڅ یو مسؤله او د پرېکړې جمهور د نمائنده په هیڅ دې ورور ته ډېر ښکاره دا خبره کوم چې شک نشته مخکې موږ دا ستونزې درلودلې اما د درو میاشتو راهیسې موږ دا ستونزه بلکې نیکې سره حل کړې ده بیا هم دې ورور ته زه دا وعده ورکوم په هر ځای کې هغه سیمه کې د فراه ولایت مربوط ده زه دې ورور ته وعده ورکوم په هغه سیمه کې چې یو پولیس دوه پولیس هرې پوست کې چې پیسې واخلي مهرباني دې وکړي ولایت مقام ته دې مراجعه وکړي او زه په دې حق له مستمعین یم چې دغه کار ته به خاتمه ورکوم زما معلومات دا دي د درو میاشتو راهیسې چې دا کار په مطلق ډول بند شوی دی که بیا هم په کوم ځای کې دا پېښه منځته کېږي دا زما خبرې به د فراه ولایت ټول ولسونه اوري په هر ځای کې چې دا پېښه وشوه مهرباني دې وکړي ولایت مقام ته دې مراجعه وکړي او ما ته دې هغه سیمه او هغه ساحه په ګوته کړي او زه به هم هغه د کتاب هغه ساعت اجرات کوم بله موضوع چې دیورو د پروژو په هکله د ورته اشاره وکړه لیک شک نشته چې د فراه ولایت مهمه او اساسي پروژې چې د بند پروژه ده د سرک پروژه ده د درک پروژه ده د شپخانې او د رنلې پروژه ده دا ټولې هغه پروژې دي چې وقت داره چې د ولایت هغه مهمه او اساسي پروژې بلل کېږي زه دې ورور ته دا زیری ورکوم چې د بخش آباد ته تاسو کار خو عملاً شروع شو موږ امید لرو چې دا به بالاخره نهایي کړو او د ډیزاین کار به ختمو د پروژې څخه د ختمه کړي او دوهمه پروژه د میدان هوایي ده چې دا هم امید لرو چې د تدارکاتو د قراردادونو کار ټول خلاص شوی دی چې هغه به هم پر یوه میاشت یا دو هفتو کې هغه کار هم شروع کیږي ورسره په څنګ کې د شپخانې پروژه ده چې د شپخانې پروژه هم د وزیر صاحب مالیه د خواڅخه او د وزیر صاحب اقتصاد خواڅخه دا امضا شوې ده د وزیر صاحب شاتعلی پرمیز باندې پرتا ده دا قرارداد زه امید لرم چې وزیر صاحب شاتعما به دا قرارداد امضا کړي او په دې کار کې به
بله صاحب والی صاحب موقعیت متغیر کو ځکه مو اواز قطع غوندي شو نه اواز مقطع ده خیر یو اوریدون که زبیولا محمدی ده فیسبوک لاری پوښتنه کړې وای له میلمنونه مې پوښتنه داره چې په فراه ولایت کې څومره طبیعي زیرمې شته او تر اوسه پورې پر کومو کار شوی دی او آیا په آینده کې څه پلان شته که په دې برخه کې هم معلومات لري نو سناتور صاحب څنګه خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون نه یې قطع د دواړو ټلیفون قطع دی خیر دوباره به کوشش وکړو چې د دوی ټلیفون روغ شي یوه بل اوریدونکی بسم الله زادران افغانمل هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې وایي په فراه ولایت کې د تعلیم په باب دی میلمانه معلومات راکړي چې په دې برخه کې څومره کار شوی او څو فیصد خلک تعلیم لري لکه څنګه چې مخکې په یو برخه کې خو والی صاحب نظر څرګند کو ویل چې باکوا او هغه ولسوالۍ چې هلته د دولت وسلوال مخالفان فعال دي هلته تعلیم په صفر کې حساب کوي خوندې نشته طبعا چیرته چې دولت تسلط نه لري نو ښوونځي هم هلته فعال نه وي او یو څه د دولت وسلوال مخالفان هم له تعلیمه ښه نه وړي په ډېرو مواردو کې حملې هم پې کوي خصوصا په ښوونځیو باندې او شون کو باندې خیر د ټلیفون شمیرې لانه او ترڅو چې د والی صاحب او عبدغرس د ولسی جرګه په مشانو جرګه کې د فراه د استازي سناتور ګل احمد عظیمی ټلیفون روخ کیږي موضوع هم یو ځل بیا درته اعلان اومه چې ولایت په ولایت پروګرام دی او په فراه خبرې کوو د فراه والی محمد عمر شیرزاد او سناتور ګل احمد عظیمی مو میلمانه دي د ټلیفون شمیرې د 0-9-2-3-5-4-5 بیا وایم 0-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-9-2-5-5-5 سفر وسوا اتسوا دوشت وسوا پنز پنزوش میرو بندی لمشترا تماس نیولی شی هل لروچی دی فرا ولایت پرتباط با زموش لدرانو ملمنو چخه پشتنو وکی او یا با هم دغه ولایت د چارو د شیگنی لپاره خپل نظر او وراندیز ورسره شریک کړي. لهم دی شی بی آزادی رادیو تا تیلیفون کولی شی نو هله د چې ستاسو ټلیفون کار وکي مخکې د ټلیفون ستونزه مو درلوده اوس به ګوندي دا ستونزه کم شي وي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده متاسفانه چې ټلیفون قطع شو ځینې ثبت شوي پیغامونه لرو دا به سره واورو. بله دا هم د ځینو فراوالو شکایتونه ول چې یا آزادي رادیو ته په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت کړی دی او یا هم په فرا کې د آزادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت سره خبری کړی دی او د هغه ل راپورونه مو راجلا کړیو. نو هله لرو چې د فرال والی او د غرس سناتور ګل احمد عظیمی سره مو تماس برته ټینګ شي څو ستاسو قدرمن اوریدونکو د دغه شکایتونو په باب دوی خپل نظر څرګند کړي. دولت په ولایت پروګرام په دې لړۍ کې نن د فرا په ارتباط خبری کوو او په تیر خبرونه کې مو د بغلان په ارتباط بحث درلود. په خوده خبرونه یو ونې ترمنځ و خو اوس هر ونې د هر جمعه درو تر څلورو په دری ژبه او له څلورو تر پنځو په پښتو ژبه اوریدونکي هم لرو وربشو دوی ته مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ټلیفون یې قطع شو لکه چې والی صاحب ستاسو ټلیفون ان شاء الله چې روخته ان شاء الله چې زما آواز باوري. والی صاحب شیرزاد
سلام صاحب اواز مې ښکته کته کیږي.
بله نو خدای دې وکړي چې د ما په خبره پوه شي. مخکې یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مش خبره کړل. دوی ویل چې په فرا په مرکز کې دی او کورنۍ بې ځای شوی دی او وایي چې د دوی شمېر شاوخوا زر کورنۍ دی او دوی مرستو ته اړتیا لري. والی صاحب مخکې موږ د په فرا کې د یو شمېر کسانو پیغامونه خپاره کړل. دوی ویل چې کورنۍ بې ځایه شوي دي مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې شمېر شاوخوا زر کورنۍ دي دا خو ډېر زیات کسان دي. دوی وایي چې له موږ سره مرستې نه دي شوي د حکومت مرستې غواړي.
بل سروان صاحب دلته مې د مجلې مشارک لري د یو تعداد نور چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي خصوصا په هغه نامنو ولسوالۍ خلک چې دلته دغه شوي دي. دا پرون معادله ورځ موږ پنځه سوه شل فامیلې ته ژمني او خوراکي مواد توضیح کړله او دا اوس هم په پلان کښې لرو چې په دغه نوې هفته کښې درې سوه فامیلو نورو ته خوراکي او ژمني مواد توضیح کړو. کوشش کوو چې دا خلک مستحق دي او غریب خلک دي. کوشش کوو چې د دوی سره بشري کومکونه وشي او د دوی سره بشري مرستې وشي.
بله صاحب یوه بله ستونزه چې دلته د ځینو اوریدونکو په پیغامونو کې مطرح شوه هغه دا وه چې د ښاري ترانسپورت په باب د فرا د مرکز خلک شکایت لري. حکومت خو اوس لکه چې د ترانسپورت په برخه کې پانګونه نه کوي دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟
فرلان صاحب اساسي اواز کټه کېږي دا پوښتنه پوره نه شم اورېدلی که مهرباني شماره زنګ ووایي یا دوباره زنګ ووایي. اواز دي
بله یو ځل بیا هم زما خبره واورئ که چېرته وانه اورېدله په بله شمېره به درسره تماس ونیسو. د ښاري ترانسپورت په باره کې خلکو شکایت درلود د دوی د شکایت په باب څه وایست؟
دا شکایت سروان صاحب تر اوسه پرې ما ته نه دی راغلی. کېدای شي ستونزې به موجودې وي او دنی دوستان په دې حق له څنګه ولري مهرباني دې کې رئیس صاحب ترانسپورټ ته موکې دي دا هغه بلار دی ولایت مقام ته تشریف راوړي او موږ به ان شاء الله تر خپل حده کوشش وکړو چې د ترانسپورټ په برخه کې چې کوم ستونزې دي هغه ستونزې هوارې کړو. یوه ستونزه چې د ترانسپورټ په برخه کې وه هغه د کنده فرا څخه تر کابل پورې دغه موټران چې پلس سواري وړله په کندهار کې دا موټر ډېر دندېدي چې هغه ما په خپل جوړ ورځې مخکې د ښاغلي والي صاحب چې علي وي صاحب سره په دې اړه خبرې وکړلې او هغه ما ته دا وعده راکړه چې زه به دغه ستونزه حل کړم چې هلته د فرا مسافر په کندهار ولایت کې ډېر دندېدل ترې اوس په جوړ کړي او بیا کابل ته نه سوای رسېدلی. زه امید لرم چې د کندهار والي صاحب دغه ستونزه زموږ سره په تفاهم باندې حل کړي. که دغه ستونزه وي زه امید لرم چې دا ستونزه به
ډیر زیاته مننه سناتور صاحب. عظیمی یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای په فرا کې د تعلیم وضعیت څنګه ده؟ څومره ښوونځي فعال دي او خلک څومره درس وایي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
د فرا د معرفت کپا زبای دی دا وی وکم چې معرفت واکان روښ کړل دقیق ارقام ماته نشته خو که دومره پوهېږم چې اوس فرا کې موږ حکومتي پوهنتون لرو یو دولتي پوهنتون چې دوه پوهنځي لري، پوهنځی د تعلیم و تربیې او بل پوهنځی د زراعت. شخصي پوهنتون لرو د غرجستان په نامه چې په هغه کې څو رشتې دي. یو مشکل چې لري په ناامنو ولسوالیو کې لکه بکوا، گلستان، پشتروی، بالا بلوک، خاکسفی دا پینده ولسوالی، فرا ولایت لس ولسوالی لری. دی پینده ولسوالی که معارف دا نامی و لعباله فقط دا کاغذ پر مخته. فقط چی معارف نسته، حال تا جنگ نسته، حال تا بدبختی ده، حال تا نصیبت ده. او دا دا اندی دا فرا مشکل دا دا افغانستان خصوصا دا فرا وخل بوده ده. نو په دې حکم باندې غزا هم د افغانستان د حکومت نه ده، هم د افغانستان د مسله اپوزیشن هم ده چې په غارت باندې باید غرض ولیکي. ګورې هر انجلی یا هر هلک چې سبق وایي د دې وطن د روسنایي په خاطر وایي ټولو باندې درغښت کوم. او دا مصیبت په دغه پنځو ولسوالیو کې شته. اولته معارف امنه د کاغذ پر مخ دی، زده کړه شته، نه تدریس شته، ټول شیان فرمولې ته دي.
بله صاحب. والی صاحب تاسو هم دا خبره تاییدوي؟
فروان صاحب موږ مخکې یو هغه پروژې چې ما ورته اشاره وکړه چې اوس عملاً تر کار لاندې دي، یا به په دغه میاشت کې هغو پروژو کار شروع کېږي چې هغه مو ځلې یادې کړلې چې په دغه خیالات باندې او اوس عملاً د $2 میلیون دا برسانی پروژه ده چې اوس تر کار لاندې ده، د شپخانې پروژه ده، د میدانی اولي رنګوې ده. او دا اوس یو میاشت مخکې زموږ په درو ولسوالیو کې لکه بکوا، کوهستان، ترکمن په دې کې د ملي پیوستون پروګرام او د دې په څنګ کې د شبات برنامه ده چې زموږ په درو ولسوالیو کې شروع ده، کوشترو، بالابلوک، خاکسفي د جمنازیم پروژه مو عملا تر کار لاندې ده، د دارالمعلمین لیلیا عملا اوس تر کار لاندې ده، او اووه کیلومتره سړک د فرا څخه د جوین ولسوالۍ تر طرف باندې د دې قرارداد شوی دا به هم په اسکا ودو کې د کار شروع کېږي. ورسره په څنګ کې پښتروت، خاکي سپید، بالابلوک په دې درو ولسوالیو کې درې کلینیکونه تر کار لاندې دي. زموږ پلانونه دا دي په مجموع کې چې موږ غواړو په څو شیانو باندې کار وکړو. یوه مهمه پروژه چې هغه مخکې مو ته اشاره وکړه د برق پروژه ده، چې موږ ډېر کوشش کوو چې دغه برق پروژه لکه څنګه چې موږ ته وعده راکول شوې ده دا په خپل وخت او زمان باندې شروع شي. دوهمه بنیادي او اساسي پروژه د ایران د سرحده څخه سړک دی چې مخکې مو پر هغه باندې خبرې وکړلې. او یو څنګه چې موږ عملا نو سرلاس او ګریوانې په ځینو ولسوالیو کې زموږ په خاصه فعال دي، لکه د کوا ولسوالي او په ځینو سیمو د ګلستان کې زموږ خاصه فعال دي. په خاکي سفید کې هم د فکر دا د مکتبونه فعال دي. زموږ کوشش دا دی چې دغه مکتبونه ما یوه میاشت مخکې د خاکي سفید او د کوا د سپینږیرو سره مجلس درلودی چې ما ته دا وعده راکړې چې سهار مو چې کوم کې چې دا مکاتب فعال دي موږ به دا مکاتب فعال کړو، خپلې سیمو ته به ځو. او زه امید لرم چې د دغه سپینږیرو مشرانو په توسط باندې به دغه مکتبونه په هغه ساحو کې فعال دي دا به فعال کړو.
همدار څنګه چې موږ اوس یو لاسو سره غریوان یو هغه په نظمي کې نشته فراه ولایت کې درې سوه نولس مکاتب لرو متاسفانه زموږ یو سلو پنځه شپېته مکاتب ودانۍ لري چې دا موږ یو همدار څنګه ده چې امید لري چې وزارت کې معرف ته په دې نوي کال کې موږ ته بشتره کې چې ځینې ودانۍ دغه کړو جوړې کړو بل همدار څنګه زموږ د پوهنتون ده چې زموږ پوهنتون تر اوسه ودانۍ نه لري دا هم په نوې کار کې زموږ په پلان کې ده چې باید پوهنتون په دې کال کې شروع شي داوطلبۍ ته ولاړ شي بودیجه ورته پیدا شوې ده منبع یې پیدا ده او موږ لرو چې دا پوهنتون هم په دې کال کې داوطلبۍ ته ولاړ شي شروع شي بل همداسې ده چې موږ غواړو هغې ته هم د حل لاره پیدا کړو د مابس موضوع ده زموږ مابس په کسه درې جنونه سوو بندیانو ظرفیت لري متاسفانه چې موږ تقریبا اوس سوه زیات بندیان په دې مابس کې ځای پر ځای دي نو د مابس لپاره هم زموږ کوشش او تلاش دا دی چې بودیجه ورته پیدا شي خصوصا مرکزي حکومت په دې هکله زموږ سره کومک وکړي چې دغه د مابس ودانۍ راته جوړې شي
ډیره زیاته مننه د فراه والي محمد عمر شیرزاد او د غرس په مشانو جرګه کې د فراه د خلکو استازي سناتور ګل احمد عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل د خپل ولایت د اوسیدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل لته ساوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او د خپل ولایت په ارتباط مو پښتنه وکړه
ځه